السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر محمد صافی پر مخړی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده. دا هموره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د مشر په نشتون کې د دوی په کارونو کې کوم خنډ نه راځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبری مجلې پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي د 50 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا اروپا ته په لاره د بلوچستان په سیمه کې وژل شوي دي. او نن د زیمبابوې په پایتخت کې د دې هیواد د پوځي کودتا په پلوي زرګونو کسانو لاریون وکړ. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. اشرف غني چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې وځنډوي د ادارې بلوي څارنوالۍ ته واستوي.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدي تعقیب کوي و اگه د ادارې حقوق و قضای دولت چیز تعلل ببینم اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به چارنوالۍ.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تیر کال هم په دریم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. ولسمشر اشرف غني همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل په د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی. ښاغلي غني وویل دا مهال په هیواد کې 2 میلیارد ډالرو نه ډېر داسې غذایي مواد او له 1 میلیارد ډالرو ډېر ساختماني مواد چې دننه په هیواد کې تولیدای شي واردېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په مقایسه سکل د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو ورسره د دولت د مخالف وسلوالو په تلفاتو کې هم زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وسلوال مخالفان د هغه پلانونو ناکامېدو ته اړ کړي چې دوی یې د ځینو سیمو د نیولو لپاره جوړ کړي وو.
زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو، او هماغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډیر عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. د دې ریاست لخوا نن په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل ښار د عمومي امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه د ماینونو، ځانمرګي بریدونو، د واسکټونو او نور مهماتو وزیرما کشف کړی ده. په پاکستان کې چارواکي وایي د 50 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا له پاکستان څخه ایران ته په لاره کې په بلوچستان کې وژل شوي دي. د بلوچستان د حکومت ویان وایي د سه شنبې په ورځ د تربت په سیمه کې چې له کوټې څخه 1000 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ کې پراته ده دا جسدونه موندلي. د بلوچستان د حکومت ویان انورالحق کاکړ ویلي دا خلک ظاهرا د هغې ډلې غړي وو چې 15 مړي د دې اونۍ په پیل کې وموندل شول او د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا وژل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا کسان په غیر قانوني لارو اروپا ته تلل، خو په لاره کې بلوچ بیلتون غوښتونکو نیولي او وژلي. دا کسان وروسته له هغې جسدونه یې موندل کېږي چې د پاکستان پوځ وویل ځواکونو یې هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي قومندان وژلی چې بلوچستان کې د 15 پنجابي لارویانو په وژلو کې لاس درلود. بلخ د پاکستان حکومت اسلام آباد ته نږدې د راټولو شوو اسلامي سختریزو د خوریدو لپاره ټاکلې ضرب الاجل 4 ساعته نور هم غځولې. مخکې چارواکو د شنبې د ورځې سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند د ټولو راټولو شوو غړو د اعتراض د پای ته رسیدو لپاره ضرب الاجل ټاکلې وو. دا ډلې چې د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لری کېدو غوښتنه کوي د تیرو 10 ورځو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ یو مهم وسلوونکی واټ تړلې چې په اسلام آباد کې د عامو خلکو په وړاندې د تګ راتګ ستونزې جوړې کړي. اعتراض کوونکي وایي چې د قانون وزیر لوی قانوني لایحې څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر نوم لري کړي، خو زاهد حمید دا یو تیروتنه بللې او لکه بلې بخنه وختي. نن د زیمبابوی په پایتخت کې په دې هواد کې د پوزي کودتا په پلوي لاریون وشو. ګرنوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دی پریدي. ریپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې لارو تر وتلی وو. ځینو یې له ځانونو سره د زیمبابوی بیرغونه انتقالول او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرې لیکل شوي وو. موګابي زیمبابوی پریږده پوز دې لاریون ته اجازه ورکړې او ترې غوښتي وو چې سوله ییز واوسي. پوز د نومبر په 15مه نیټه په زیمبابوی کې د یو داسې کودتا په ترڅ کې مرګ شوبلې نه درلود غواک ونیو او درې نوې کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نظر بند کړ. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د سیړن لپاره د ملګرو ملتونو د سیړونکو ماموریت موقت دوام رد کړی. تر دې ورځې مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی. ولدې سره د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پریکړې لیکونو شمیرې ولستو رسیدل چې په 2018 میلادي کال کې د سوریه د کړکیچ د پایل رئیسی روسیه ویټو کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده.
واګه د اداره حقوق و قضایه دولت چیز تعلل ببینم اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به سالون بود و از این سبب واضح گفته تا بال جوان مرد ندارد.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتره پروان کال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو عملیات هم ډیرو او تلفات هم زیات شوی دي. او دروان خبرونه پترس کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وي د کمیشن د ګوخه کړې شوی مشر ته شبا د دې په کارونو کوم تاثیر ونه کړی.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالات کې کمیشن په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات منځ کې و مرایت ضرورت پیدا کیږي.
د ننګرهار د امن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او له ادارې سخت ناراضه ده. خاغلی غنی چې د شنبې پورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د غصب ټولې قضیه به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مزکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته مزکې نه دي ویشل شوي. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردې سورو.
د زورواکو لوري د دولتي ځمکو د غصب پاړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په ارګ کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. دوی د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایا او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه به عدلی وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیر کال په درېیم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلي وو چې 400,000 جریب ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د رازې خپلواکۍ اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریب ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي.
هدایت که شما چندین بار داشتن
دی وی هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنۍ او ته د زمکو د توزیع په اړه کړی وال د بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو خارونو کې دولتي زمکه نه انتقالیږي او د زمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقی به وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د زمکو د غصب مافیایي کړۍ فعال وي د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په څلورم ملي کانفرنس خاري ملي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل چې د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او ادارې ناراض ده. نوموړي ویل چې د غصب ټولې قضیه به له یو مخه د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. ولسمشر دغه راز د دې کانفرنس په ترڅ کې د وارداتو په اړه هم خبرې وکړې او د نوموړي په خبره د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. ښاغلي غني په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سوداګریز بیلانس نه انډول د اندېښنې وړ بولي او حکومت په دې برخه کې په کم کاری تورنوي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سر ګواښ بولي. محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګر وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي. د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راواردېږي. د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښت د تجارت بیلانس دی. د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ساختماني او نور توکي واردوي چې هیڅ ضرور نه دي. د چرګ خراب شوی هګي چې لومره شپې ته ورځی تیریږي تاسو یې واردوي. لا هم په افغانستان کې د صادرات او وارداتو د بیلانس ترمن زړول نه دی موجود. کڅه هم د 1300 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه به خي چې افغانستان ته 30% واردات او 12% صادرات لري. د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ وچه او تازه میوه قیمتي ډبرې او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی یوازې موقتي کارونه وکړه چې نتیجه یې همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی، یوازې مصرف کوو، تولید نه لرو. دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي. نو فکر کوم که دا چیرته اوس نه تدابیر ونیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي، یعنی د موږ د وس او توان نه به بهر خبره وي، موږ به مدیریت ونه کړی شو.
د ښاغلي جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر رامنځته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هیلې ډېرې وي، خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هیلې پوره نه شوې بلکې په یاده برخه کې د پخواني حکومت پالیسۍ هم په سمه توګه عملي نه شوې.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی وایي د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلی او اوړي کې دښمن خوځښتونه 1400 کې زیات وو. د دې وزارت وایان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تحرکات زیات وو خو دښمن نه دی توانېدلی چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هره ورځ تر 80 پورې نښتې شوي دي چې د پام وړ ډېروالی ښکاره کوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت لا افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سږ پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلی شم چې
دیارلس فیصد د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات و او هماغه و چې د دوی تلفات هم یولس فیصد د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات و.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هره ورځ تر اتیا ونښتې او جنګ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسله والې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دې ته د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او کولای شي چې د افغانستان او نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او نیس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ووري او هم ولولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي رئیس ته شبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمیشنری ملیحې حسن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوس مهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست رئیس په توګه کار کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مهمو واردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تېرې چهارشنبې په ورځ له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل توروان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړې. د دغه کمیسون یوه کمیشنر ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې د نوموړي کمیسون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه لی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستی
قانون انتخاباتو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنې کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنری ملیحي حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د 14 او 16 مادې لمخې لخپل دندې ګوښه کړل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسه رئیس یوسف رشید
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رایه تزرات پیدا کېږي چې هغه باید رئیس وي. ولې که دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر موردو کې به خپلې پرېکړې وځنډوي. نو زه تر باید دغه حالات خاتم پیدا شي.
خاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د خاغلی احمدزی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د نورم او استانډرد اداره وایي چې تر اوسه د 85 هغه شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد یې واردول. د دې ادارې رئیس نقیب الله فایق د شنبې په ورځ د ولس جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د ګازو واردونکو یو شمېر شرکتونه د دوی د اقداماتو پر وړاندې مانې دي. په ورته وخت کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې چمتو کړي او په کافي اندازه ګاز په واک کې لري. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې ورو.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او سټنډرډ ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسولین د شنبې د ورځې عمومي غونډې ته وربللې وو. د افغانستان د نورم او سټنډرډ ادارې رئیس نقیب الله فایق وایي لسګونو هغو شرکتونو چې غوښتلې بې کیفیته مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي. دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوی چې موګي وزارت ته لیږلي ځکه موګي د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د دازل لا دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته راوړت کړي. نو موري د بلګ په توګه د سو هغه شرکتونو نمونه یاد کړ چې لا بلا بلو بندرونه بې کیفیت نفتی مواد هیواد ته راوړیدل او اوسې جوازونه لغوه شوې دي. خغل فایق وای افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن گاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لیمیټډ، حاجی ظریف او یو شمیر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته بې کیفیت نفتی مواد راوړیدل. نوموړی دغه شان وایي د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې که څه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتي موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکي زیرمې له 5000 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخي کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په 10 غرفو او مغازو کې 1 کیلو ګاز په 3000 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغل تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سکل کول شي په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافي کړي بې کیفیت مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤلانو سره دا ستونزه یاده کړې ده او ډېر ژر به حل شي. له ننګرهار پېښه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې ناامنه دي شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه ناامنه سیمې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېرې چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو سیگنل کار پری دی بس منگ رو مریضم پاتی روغ ناروغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی ٹیلیفون دلا سمخیو
ډیر مشکلات سره مخ په اول لښ فضل اړه ما موبایل کار نه کړو کورنه زنګونه والو بیره بس موټر هم د کورنه راوته وو چې یار دا ورک شو څه شو او بس پایګانو کار نه کاو.
بل خو د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنی وی ولایتي داری په زینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت په تړاو له مسولو کسانو سره خبري کړي او په وینا یې دا سونه به په نګدي راتلونکو کې حل شي.
د مخابراتي شبکو ستونزه لاړو د مسولینو سره شریک شوی زین ستونزې شته دی او ان شاء الله ستونزې به ډېر ژر حل شي او یو ځل بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې تړل کیږي یا بندیږي فعال وساتل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سهولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچیرې د دې ستونزې مخه ونیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم او دا شاید څه دا څه سره چې ښه شي چې ورته د دې شاته تاسو دا ټول درغونه چې دې دای خلکو باندې کړی دي چې کټاری کې دي چا په وندو چې په کې ټول سره کړه باندې اورنګو ماشومان موټر واله رپ خاطر اوس دا شروادي دي متوجي چې را دي چې دا صاحب یې وګوري دا ټول موټر چې دې لاره پیږي دا 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 سایدرونه دي آزاد کی چې داخله پر پادر باندې چې دا څنګه نو چې بس کوي چې په کټاری کې آی دې ته خو راغله دا سرمن کی چې خالي دي سرک باندې نو باندې کړه خو دا خاطر چې شروادي مدته دی مدته او تر راشه حرکت کوي راشه دا سرک شي شي نقلې شات زامن ته کیو غوري دا ټول دا صحه غوري دا خلک ته پیدا غوري باندې کړی دي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی تم در خبری کم دا جمعې په مبارکه ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجدین منګل په مالی لاګښت د تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې 400 تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري د نن ورځې د 12 خبرونو ورستۍ خبری مجله درته فرشتنه گاوڑا نکوی.
تشکر.